مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د چهارشنبې ورځ او د 2014 کال د مئی میاشتې 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشهړو به د دې وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړه او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی. نن په پېښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وجلې دي. او د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. د خبرونو تفصیل. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړه او مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلی دی. طالبانو رسنیو ته یو اعلامیه استولې چې وایي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د نوي مشر او مرستیالانو ټاکنه تیر ورځ په نامعلوم ځای کې د رهبرۍ شورا په غونډه کې وشوه. په اعلامیه کې دا منل شوي چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر ټاکل شوی و چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې ملا اختر منصور د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په روغه جوړه کې لوی خنډ و. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکولسن وایي د ملا اختر منصور وجل کې د افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقعه برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر پر مهال ویل پکار ده چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وايي دا ډېر مهمه ده چې ملا منصور ووژل شو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سوله یې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل شو، موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یوځای شي.
په عین حال کې د پاکستان لخوا په بلوچستان کې د ډرون برید خلاف په احتجاج امریکا ویلي چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او نړیوالو ځواکونو د برید کوونکو خلاف به ډرون بریدونه جاری ساتي. نن په پېښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو وشتي او وژلې دي. پېښور کې د پولیسو او چارواکي عباس مجید مروت مشال لیډو ته ویلي پېښه د پتنګ چوک سره نږدې د فقیر آباد تاڼۍ په حدونو کې رامنځته شوه. د پېښې په ځای کې مشال لیډو سره د خبرو په وخت د اف سي ځواکونو مشر لیاقت علی خان وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وژل شوي دي.
امیر بادشاہ صاحب نوم دی زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی، کمان افسر صاحب چې ورته وایي، هغه دی دغه یو ډرایور دی، یو ویکن مین دی.
دوی سهار ات نیمې بجې را روان وو د کور نه دفتر ته. نو دا دې ځای کې یو سپیډ بریکر دی، په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډی روشي بیا ځي. دغه ځای کې ورته دوی ولاړو او ډزې پې کړي دي، نو درې وړې شهیدان.
د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د کابل امنیه قماندانی وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د امنیه قماندانۍ د جرمونو د شړنو مشر فریدون عبیدی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د میدان وردګو ولایت د عدلیې مامورین وو. دا حمله د کابل ښار لویدیځې څنډه کې د 15 امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې رامنځته شوې ده. په کابل کې د نن ورځې ځانمرګي برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې دغه کسانې د خپلو شپږو اعدام شوو ملګرو په بدل کې په نخښه کړې دي. د اتوار په ورځ پېښور کې په ډزو جوبل شوې نرخزې خواجه سرا علي شاه نن په ریډینګ هسپتال کې سا ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼۍ مخې ته کېښود او تر 2 ساعتونو پورې سړک تړلې وساته. دوی غوښتنه کوله چې د علي شاه د وژنې ذمهوار کسان دې زر تر زره ونیسي. د پولیسو لخوا د ملزم د زر تر زره ګرفتارۍ د ډاډ وروستو خواجه سرا مړې د تاڼۍ له مخې اوچت کړ. په پښتونخوا کې د بشري حقونو دفاع کوونکي ادعا کوي چې په تیر یو نیم کال کې 1500 خواجه سرا وژل شوي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجلی دی. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ملا مزمل د مے په 22مه نیټه په مارجي ولسوالۍ کې له ټفي کېدو وروسته مړ شوی دی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخوند نومیږي او هغه ژوندی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ. د امریکایي سینټ غړیو پوښتنه راپورته کړې چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. دا راز د امریکا د بارنو چارو وزارت ویلي دوی د دې پوښتنې جاج اخلي. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر پرون د سینټ د بارنو اړیکو کمیټې ته ویلي دوی تل د ایران سره د ورکړې راکړې په لړ کې د بندیزونو په حواله خپل موقف هند ته واضح کړی دی. هند تیر ګل په ورځ د ایراني چابهار بندر د پرمختیا لپاره د 1500 میلیونه ډالر ورکولو ژمنه کړې چې په نتیجه کې به هند ایران افغانستان او منځنۍ ایشیا ته تجارتي رسایي ترلاسه کړي. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 6مه نیټه د بغداد سخت حفاظتي سیمې یا گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دی وکړي. پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د ادارې ویان روبرټ کولویل اویل عراقي حکومت ته پکار دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال بې پلوه شفافه او مؤثره تحقیقات وکړي. په عین حال کې امنیسټ انټرنیشنل په خپل بیان کې ویلي چې دوی د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د طاقت بې درېغ استعمال اندېښمن کړی دی او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د منصفانه مقدمه وچلول شي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد احمد الله وړاندې کړي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 115 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 70 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 95 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان طالبان وای خپل نوې مشر یې ټاکلې. بل خوا سیډونکو د طالبانو د نوې مشر په اړه وای
هماغه سوچ دی، هماغه نظر دی، ما په خیر مند دی په دغې پالیسۍ کې به څه بدلون را نه شي او دوی به بیا د افغانستان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي.
په پېښور کې د اف سي ځواک یو افسر سره د خپلو دوو عسکرو نن په ډزو وژل شوی.
ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې دی، ډېر زیات په عروج باندې دی، بالکل دا زمانه مې.
او په پېښور کې نرخزیان د خپل یو ملګري د وژل کېدو وروسته په احتجاج دي.
نو موږ پنجاب کې څه تدسي ونیلې د موږ چې ګورو نو زموږ خیبر پختونخوا کې دکه کیږي، زموږ خیبر پختونخوا کې هم زموږ ترانزنټر سره کیږي او دا ولې کیږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور وجنا تایید کړی او مولوی هیبت الله یې د هغه ځایناستی ټاکلی. طالبانو نن رسنیو ته یوه اعلامیه استولی چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یادې ډلې مرستیالیان انتخاب شوي دي. په اعلامیه کې دا هم منل شوی چې ملا منصور د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. دا چې د نوي مشر د ټاکلو سره به د افغان سولې په عمل سا سر پرېوځي. د مشال ریډیو خبریال راویا اکرم خان په دې اړه د سیمې د چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی نه پوښتلی.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهې په ورځ د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په جی
اوریدونکو رازو دغه مرکی ته د مشال خبریال رابیا اکرم خان په دې اړه د سیمې د چارو د کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زینه پختلی چې د نوی مشر د ټاکلو سره بعد افغان سولې په عمل څه اثر پریوسی
په افغانستان کې د کندهار د ولایت اوسیدونکي دی او د ولسوالۍ ریګستان ده دا نورزی دی په کوم باندې د ده پلار یو عالم دین و او دی په خپل یو مذهبي عالم دی او اولین کسان چې کوم طالبانو تحریک کې شامل شوي دی په هغه کې و ملا عمر سره دې کار هم کړی دی هغه سره یو ځای ملګري او بیا چې کله طالبان حکومت جوړ شو دې پکې بیا نظامی یو قسم لکازی و طالبانو خلاف چې چا شکایت پاو که وسه خبره بوا نو ده با داغه مقدمه اوریدلې او بیا چې کله طالبان حکومت رنگ شو امریکای حمله وکړه 2001 کال کې نو دې بیا پاکستان ته راغلی و داغه نه مخکم کړی چې شوروي قواو افغانستان باندې برید کړی وه قبضه کړې وه هغه وخت هم د کډه راغلې وه بلوچستان ته پاکستان کې په کوټه کې رهایش کړی و دلته په یو مسجد کې په جومات کې امام و او بیا چې کله طالبانو حکومت ختم شو نو دوی پاکستان ته راغلي و او طالبانو په تحریک کې بیا دوی مختلف په چوکو باندې پاتې شوي خو کله چې ملا اختر منصور بیا امیر وټاکلی شو تیر کال نو بیا دی ډېر لکه مخکې لاړ او دی بیا نائب امیر وټاکلی شو دی ملا اختر منصور ډېر نږدې ملګری و د ده عمر تقریبا 50 کاله به وي
د سولې لپاره کومې خبرې اترې کیږي نو دې د سولې خبرو اترو لپاره څومره حمایتي دی او ستاسو په خیال څومره اهمیت لري
دا خو چې کوم شورا فیصله کړې وه او ملا اختر منصور دغه مشري کوله چې مونږ د افغانستان حکومت سره امن خبرې نه کوو نو دې کې خوده هم شامل و پاغه مشوره کې پاغه فیصله کې نو دا هماغه سوچ ته ما په خیال باندې په دغه پالیسي کې به څه بدلون را نشي
تاسو په خیال د طالبانو په مختلفو ډلو کې د شخړو خبره کیږي پخوانی مشر مولا منصور چې کوم وو نو هغه په وخت کې هم داسې مسلې را مخته شوې کله چې هغه ټاکل کېدو نو تاسو خیال لرئ چې د دې ټاکلو سره به هم داسې څه شخړې وي
نو هغه اختلافات خو په خپل ځای باندې دي دا اوس چې دی امیر ټاکل شوی دی یو خو دا اعتراض کېدی شي چې دغه رهبری شورا تیر کال هم فیصله کړې وه ملا منصور ډېر زر په تادی کې امیر ټاکلی وو او اوس هم هغه کار وشو همدغه رهبری شورا هغې به دا فیصله کړې ده او مختلف د دې چې کوم غړي دي د رهبری شورا هغه خو ډېر خواره واده دي څوک افغانستان کې یا پاکستان کې یا په قطر کې نو ما په سر مې دا اعتراض به کېږي چې پکار ده چې نورو ډېرو خلکو سره یو وسیع مشوره شوې وي بل دا خبره هم ده چې دغه د ملا محمد رسول چې کوم ډله ده هغه خو مخکې نه د ملا منصور مخالفت کوو او دا شیخ عبدالله هم منصور په ډله کې وو نو اختلاف خو اوس هم شته او بل هغې سره ما په خیال باندې په دې کې مشوره هم نه ده شوې چې دا نوی امیر ټاکلی دی خو زه فکر کوم چې ملا محمد یعقوب ملا عمر زوی چې هغه نایب امیر ټاکلی شوی دی نو د هغه نه مو دا توقع کېږي چې هغه کوشش وکړي او دغه اختلافات ختم کړي چې هغه محبوبیت طالبانو کې زیات دی خو دا به کتی شي چې کوم مخالف ډله ده هغې په دې باندې قانع شي او که نه ځکه چې هغې سره مشوره نه ده شوې
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته په اسلام آباد کې امریکایي سفیر ډیوډ هیل سره د ملاقات پر وخت ویلي ډرون حملې د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او د حملو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات هم متاثر کېدای شي دا ذکر ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا په بی پایلټه الوتکې په برید کې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور هم وژل شوی دی په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ناورو
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نهه پورز د امریکا په اسلام آباد کې سفیر ډیوډ هیل په جی ایچ کیو پینډی کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بلوچستان کې د ډرون حمله وروسته په پیدا شوی صورتحال خبرې اترې وکړې د ذکر دا چې جنرال راحیل شریف په یو داسې وخت کې د امریکا د سفیر سره لیدلې دي چې د تیر خالی پورز د امریکا بی پیلوټه الوتکې په بلوچستان کې د افغانستان طالبانو امیر مولا اختر منصور په نخښه کړو د دفاعي چارو کارپو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر د راحیل شریف او ڈیوڈ ہیل ترمنځ د ملاقات په حق لوایي
چې کوم دا ملاقات ته دا دریو ورځې پس ځکه وشو چې پاکستان خو وړاندې په خفت کې وو او بلې دا نه کنفرم کوله چې هغه په دې کې مړ دی او دریمه خبره دا وه چې پاکستان ریسپانس کوته چې یاره زموږ د خلکو سو ریسپانس دی او سیاسي طور باندې سو ریسپانس دی او آیا موږ دا خبره بیلنس څنګه کو طالبانو سره څنګه بیلنس کو اوس چې خبره کلیئر شوه د طالبانو لیډرشپ هم را وړاندې شو د هغوی شورا هم د میټنګ جوړ شو او بل دوی خپل تحقیقات هم پوره کړه نو اوس دا شاک نه راووتل نو په هغې کې دوی خبرې اترې کوي.
یاد دې وي چې ملا منصور د 2015 کال په جولای میاشت کې هغه وخت د طالبانو مشر وټاکل شو کله چې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن وایي د ملا اختر منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقعه برابره کړې ده. نوموړي پرون د کندهار د سفر په وخت وویل پکار دي چې افغانان د دې حالاتو نه ګټه پورته کړي او له هغو ډلو سره خبرې وکړي چې د سولې عمل ته راځي او وسله غورځوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو خبریال صادق رښتینی راکوي.
جنرال جان دی کونسل وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف وو. دغه امریکایي جنرال د سېشنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی وو او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mullah Mansour refused the peace overtures of President.
دی وای دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو ځکه هغه د سولې پاړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غښتونو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله من یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای سي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوال مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کیږي او له هغه ځایه تمویلیږي. په ورته بخ کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه لاس نه اخلي دوی به ورباندې درانه او ځپونکي ګزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نوو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او موږ ته رهنمایي وکړي انشاءالله په دښمن به غوڅ ګزارونه کړو. ستاسو ولایت خالي او هیڅ نوی تردد نه لرو.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د پتنګ چوک 400 روډ سره نږدې په قاضي کلی روډ باندې د اف سي د یو افسر ګاډې په نخښه کړل شوی او د پیښې په ځای کې د اف سي ځواکونو مشر کمانډان یا کمانډن اف سي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د هغوی یو کمان افسر او دوه نور سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
پېښور کې سر د پتنګ چوک سره نږدې د وسلوالو په برید کې د فرانټیر کانسټبلري یو افسر او د اف سي دوه نور سرتیري وژل شوي دي. د پېښې په ځای کې د اف سي ځواک مشر قومندان یا کمانډنټ اف سي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د امیر بادشاه په نوم د هغو د اف سي یو افسر سهر خپل دفتر ته روان شوی و چې په قاضي کلي کې د خپل کور سره نږدې په نخښه کړی شو.
امیر بادشاه صاحب نومې دی زمونږ ډیسټریکټ آفیسر دی کمان افسر صاحب چې ورته وایي هغه دی د هغه یو ډرایور دی یو ویکن مین دی. دا چې دوی سهار ات نیمې بجې را روان وو د کور نه دفتر ته نو دا دې ځای کې یو سپیډ بریکر دی. په دې سپیډ بریکر باندې دا ګاډې روشي بیا ځي دغه ځای کې ورته دوی ولاړو
او ډزې پې کړي دي نو درې وړې شهیدان کړي دي.
د اف سي کمانډنټ لیاقت علي خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ومنله چې په پېښور کې د وسلوالو د هدفي عملیاتو پیښې زیاتې شوې دي او د مخنیوي لپاره هم په پېښور کې د وسلوالو او د هغوی د سهولتکارو په ضد ګامونه پورته کول پکار دي.
دهشتګرد چې کوم دي یا ټیررسټ چې کوم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي. کنن یو سړی الرټ نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي. خو دا کوم سړی چې خپل حفاظت کوي که د یوه غلطي وکړه نو هغه غلطي د اخیری غلطي وي دي. نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډیر زیات په عروج باندې دی بالکل دا زمانه مچ زما په خیال باندې. خو فون کال د بار ناراضي که تھریٹ راضی د بار ناراضی خو آپریٹرس چې کوم دی وجلو والا وشتلو والا ټارګټ کلرس خو دلته دي کنه جی. نو موږ له پکار دادی چې موږ دې ځای کې د دې فکر وکړو دا خلک ونیسو.
پولیس چارواکي وایي د ایف سی ځواکونو د افسر گاڑی په موټر سایکل سورو دریو وسلوالو په نخه کړی دی او په پېښور کې د ایف سی د لوړپوړي چارواکي په شمول د دریو ایف سی سرتیرو د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار رسنیو ته په رالېږلې شوې بیل بیل پیغامونو کې منلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د اتوار په ورځ پېښور کې په ډزو جوبل شوی نرخزه یا خواجه سرا علي شانن په لیډی ریډنګ روغتون کې سا ورکړې ده. د خواجه سرا او د صوبایي تنظیم غړو د احتجاج په توګه د وژل شوي خواجه سرا مړې د فقیر آباد تاڼې مخې ته کېښود او تر دوه ساعتونو پورې یې سړک تړلی و. دوی غوښتنه کوله چې د علي شاه د وژنې ذمهوار کسان دې زر تر زره ونیول شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د خواجه سرا او د مشر فرزانی سره د دغه پیښې په اړه خبرې کړې دي.
دا د سوات او پیدایشه د کراچۍ دی او جنازه به همدل ته پېښور کې مونږ کوو او ولې چې دا به زموږ سره واړول بشو او دغه ځای کې دننه کې پوهېده او مور پلار یې نشته نو بس هغه مونږ یو مونږ مور پلار یو. نو موږ خو پنجاب کې څه داسې ونه لیده موږ خو چې ګورو نو زموږ خیبر پختونخوا کې دکه کېږي زموږ خیبر پختونخوا کې هم زموږ ټرانسجنډر سره کېږي او دا ولې کېږي ایس تحفظ نشته لري. ما خو وایي تحفظ به مونږ له راکوي نو حکومت به راکوي. حکومت به مخکې کېږي کوم چې صوبائی حکومت دی هغه به مخکې کېږي. آی جی به مخکې کېږي. د دې ایس پی ڈی ایس پی دی به مخکې کېږي. نو بیا به زموږ بنیاد چې دی هغه مضبوطېږي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د پاکستان د کرپشن ضد ادارې نیب د بلوچستان وزیر اعلی د خزانې په برخه کې سلاکار خالد لانګو ته خپلې چوکۍ د غلط استعمال په تور نیولې دي. نوموړی نن له هغې وروسته ونیول شو چې کله بلوچستان هایکورټ یې ضمانت رد کړ. تر دې وړاندې نیب د دې صوبې د خزانې پخوانی سکرتر مشتاق رئیسانی پر کور چاپه ووهله او شاوخوا 15 کروڑ نغدي روپۍ ترلاسه کړې وې. نن د اورېدنې پر وخت نیب وکیلانو دریس خپل کړ چې دوی د عربونو روپۍ د غلا پلټنې کوي چې پکې خالد لانګو هم ککړ دی. نو باید نوموړي ته ضمانت ورنکړل شي. په دې اړه د مشال همکار عبدالحی کاکړ په کوټه کې د نیب له اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د خالد لانګو د نیولې تصدیق پوښتلې.
خالد لانګو دې نن موږ رد کړو د هایکورټ احاطه نه بهر دې موږ رد کړو. هغې اسلام آباد نه پروټکټ بیل اخیستی وروستو هفته کې. نو نن دې هایکورټ کې پیش شو بیل لپاره. نو چې کله دې پیش شو پروټکټ بیل بیا هغې ټایم کې ختم شي نو کورټ دې د بیل اپلیکیشن ریجیکټ کړو. نو چې کله ریجیکټ نو هغې نه پس موږ په د مشتاق رئیسانی چې کوم کیس دی د انبازلمنټ والا د لوکل ګورنمنټ فنډ اور سره د سی ان ڈبلیو والا په هغه کې چې موږ یې راستو دي.
یعنی د باندې څه الزام دی تاسو له طرف
چې کوم کلاب دت کلاب ته خالق آباد دی زور نو موږ مونږ چرو دي او بیا مچ ته مختلف د دې خاص کر دي زمونږ ته دي بلین روپیز د ورکړي دي ډیولپمنٹ سکیمز مات کیږي
څومره
هغه دې هغه billions of rupees in different areas to different people.
Arabon rupees aur kadi de bilkul.
Oh, billions of rupees. You know, are the local government separate agency from CNW department agita work tower kadi shayi talata separate di agina alawa dwa nor hai di even road or the building. مطلب
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره ته مشال ته رڼا لاندې ژوندې بحث هم لرو اوریدلې مهیروي. خو له دغه مخکې راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي پر صوبایي حکومت د دې لپاره نیوکې کوي چې وایي دوی ته د پرمختیايي کارون لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. د ضلع حکومتونو ناظمین په پام کې لري چې د احتجاجي مظاهرو له لارې پر حکومت دا فشار راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا وایي چې د ځایي حکومتونو د نظام پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. پر دې موضوع تفصیل زموږ د همکار هارون ماچان اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ضلعي او تحصیل حکومتونو ناظمینو د ګل پر ورځ په پېښور کې د یو پرس کانفرنس له لارې د صوبې پر حکومت غږ وکړل چې بلدیاتي ادارو ته د پیسو او اختیاراتو ورکولو خپلې ژمنې زر تر زره پوره کړي. دوی وویل که غوښتنې ونه منل شي نو د حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. هم د پېښور په خبري غونډه کې ضلعي ناظمینو د خپلو احتجاجونو د پرمخ وړلو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړه چې مشر یې د پېښور ناظم عاصم خان او سیکرټر یې د شانګلې ناظم نیاز احمد وټاکل شول. د شانګلې ناظم نیاز احمد مشال رادیو ته وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه داوي دروغ دی چې د صوبې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو په برخه کې کوي. د نوموړي په خبره عمران خان د بلدیاتي حکومتونو پیسې د خپل ګوند وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو ته ورکوي.
عمران خان صاحب وو چې ما 43 ارب روپۍ ورکړي دي. دا بالکل غلط بیانی کې ځکه زه د پروینشل فائنانس کمیشن ممبر یم. په دې 43 ارب روپو کې 13 ارب چې کوم دي هغه یو ځل خپل ایم پی ایز لا او منسٹرانو لا ورکړي دي او دا کوم 30 ارب چې پاتې شوې نو دې نه هم 50% کټ په ڈسٹرکٹ گورنمنٹ باندې لګول دی, 50% په تحصیل ناظمینو باندې او 70% کټ چې کوم دی نو هغه په ویلج ناظمینو لګول دی. مقصد دا دی دا کوم د 43 ارب روپۍ چې زوتی په دې کې 10 ارب روپۍ هم دوی نه ورکوي.
د شانګلې ناظم نیاز احمد زیاتوي حکومت پرته له دې چې د یوې ضلع ځانګړو ضرورتونو ته وګوري ټولو ځایي حکومتونو ته د یو عمره پیسو ورکولو پالیسي خپله کړې ده.
پېښور کې او شانګله کې دنځه کې آسمان فرق دی پکې. خو د هغې باوجود چې کومه طریقې منې پېښور له پیسې راځي په هغه طریقې شانګلې له او چترال له هم راځي. چېرې دی کې به ایجوکیشن ته څومره پیسې ملاویږي, هیلتھ ته, بیا دغه شان دي روډز دي, واټر سپلای دي. نو تاسو په خپل کمپیرزن کولای شئ چې د شانګلې ضرورت بل څه دي او د پېښور ضرورت هغه بل څه دي. دا به موږ خیبر پختونخوا عوام ته د پاکستان عوام ته د پروینشل ګورنمنټ مکمل طور اکسپوز کړو چې د روب قول او فعل کې تضاد دی.
په خیبر پختونخوا کې د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول چې په نتیجه کې د ضلع تحصیل او کلیو په کچه حکومتونه جوړ شوي دي. د دغه ځایي حکومتونو منتخب غړیو په دې وروستیو کې دوی ته د اختیاراتو او پیسو نه ورکول کېدو پر ضد په پېښور کې یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې وه. د خیبر پختونخوا د صوابۍ تحصیل نائب ناظم ګوهر خان وایي دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره یو څه پیسې ورکړل شوي دي خو په خبره یې چې د هغو د لګولو اختیار ورسره نشته.
مونږ سره پښته فنډونه راکړي دي خو اختیارات کم دي. خو اختیارات زمونږ ټول ډي ام او سره بل اسسټنټ کمشنر سره بیا اوس په ټینډري کېږي. مونږ یې هم څه په مصیبتونو هغه دغه منظور کړ. نور ناظمین او ویلج کونسل او ناظمین چې دي نو هغوی ته څه فنډز منځ لایس نشته هغې غریبانانو. نور خو هل د بلدیاتو دی چې څه وي نو هغه خبره نشته. زمونږ ورسره بالکل شریک یو احتجاج کې.
هڅه مو وکړه چې د ناظمینو دغه شکایتونه او د دوی لخوا د احتجاج خبره د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مخته کیږدو. خو له ډېرو هڅو باوجود ټلیفوني اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. نوموړي البته د ګل پر ورځ په پېښور کې د جرمن حکومت له یوه هیئت سره په لیدنه کې هوډ ښکار کړل چې د بلدیاتي حکومتونو د پیاوړتیا په موخه حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. له پېښور خبرېدونکي ورځپاڼې وایي عنایت الله جرمن هیئت ته وویل چې حکومت بلدیاتي حکومتونو ته پیسې ورکړي او دا چې د هغو د لګښت چارو د څار لپاره یې یو میکانیزم هم جوړ کړی دی. د صوبې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي بیا وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د روانې جون میاشت پر درېیمه نیټه به په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین ابو نری ناورو.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور وجنه تایید کړی او مولوی هیبت الله خونزاده خپل نوې مشر ټاکلی دی. طالبانو نن رسنیو ته یو اعلامیه استولی چې وایي سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب د یاد ډلې مرستیالان ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلی دی د ملا اختر منصور وجل کېده افغان حکومت ته د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره ښه موقع برابر کړې ده. نن په پېښور کې وسلوالو د اف سي ځواک درې سرتیري په ډزو ویشتي او وجلې دي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې د نن ورځې په ځانمرګي حمله کې 11 کسان وجل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه برید پړه منلې ده. د اتوار په ورځ پېښور کې په ډزو ژوبل شوي خواجه سرا علي شاه نن په لیډرینګ هسپتال کې سا ورکړې ده. په پښتونخوا کې د بشري حقونو دفاع کوونکي ادعا کوي چې په تېر یو نیم کال کې 1500 خواجه سرا وجل شوي او 300 نور د تشدد ښکار شوي دي. افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی وجلې دی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې د هلمند لپاره د طالبانو والی حاجي ملا عبدالمنان اخون نومیږي او هغه ژوندی دی. د امریکایي سینټ غړو پوښتنه راوچته کړې ده چې آیا د هند لخوا په ایران کې د چابهار بندر په ترانزیټي مرکز د بدلولو سره د نړیوالو بندیزونو خلاف ورزي خو نه ده شوې. او ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال تنظیم په عراقي حکومت ټینګار کړی چې د روانې میاشتې په 16 نیټه د بغداد په گرین زون ته د ننوتلو په وخت د مظاهرینو خلاف د طاقت د استعمال پلټنې دي وکړي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین ابو نری ناورید. اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه ستاسو لپاره د مشال همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. افغان طالبانو منلې چې ملا منصور اختر د امریکا بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی او پر ځای یې مولوي هیبت الله خپل مشر ټاکلی دی. پوښتنه دا ده چې د تیر ځل برعکس دا وار طالبان څنګه داسې ژر د نوي مشر په ټاکنه وتوانېدل؟ آیا دی طالبان یو موټی ساتلی سي او دا چې آیا د طالبانو د چارو په چلولو کې به پوره واک او اختیار ولري او کنه؟ مهمې پرېکړې به یې مرستیال سراج الدین حقانی کوي. دا او نورې پوښتنې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتونکو خبریالانو او څېړونکو سمی یوسفزي، نظر احمد مطمئن، حکمت الله اعظمی او اباسین بریال سره څېړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین حکمت الله اعظمی دی او سره کوشش کوو چې نور قدرمن میلمانه هم په لاین راسي. اعظمی صاحب تاسو سره کلی کوم. اول به له تاسو څخه پایل وکړو، تاسو د طالبانو پر چارو ژور نظر ساتئ. کله چې د مولوي هیبت الله نوم راغی او طالبانو اعلان کړی نو تاسو څومره نظر ساتئ؟ ستاسو دپاره دا خبره حیرانوونکې وه او که نه؟
کاکړ صاحب، اول خو دا باید ووایم که چیرې وګورو دا ټول د طالبانو پر چارو چې کوم خلک خبرې کوي یا انالیست دي، د دوی اول لیست کې چې د منصور ځایناستې په حیث باندې ټاکونکی و هغه به مثلا ډېر ویل کېدل چې سراج الدین حقانی دی. مګر په هغه نه مخکې چې دی حتی د منصور مرګ تایید شوی هم نه و. زما استدلال دا و چې مثلا که حقانی شبکې مشرتابه یا بالخصوص سراج الدین حقانی راځي طالبانو مشري اخلي، دا د دې پر ځای چې دغه وکړي ګټه وکړي طالبانو او بالخصوص پاکستان ته دا تاوان لري. نو بل پاته دوم کاس پکښ کې مثلا چون چې د ماوین هیبت الله خونزاده او د نوم راتلې او همدارنګه د قیوم ذاکر نوم راتلې او د مولا عمر د کشر زوی یعقوب نوم راتلې. ګوره یعقوب چون چې کشر دی اغم نسوی راتللې او حقانی شبکې مشران خپل مشکلات درلودل، نو زه فکر کوم چې دی زما په ان باندې چې دی داسې یو موقتی شکل باندې د لیدرشپ د سوي دی.
سمد مننه زمي صاحب. اباسین بریال صاحب هم را سره د ټلیفون پر لائن دی. اباسین بریال صاحب تاسو سره علیکم.
شکر.
اچھا بریال صاحب تاسو څخه به هم دغه پوښتنه وی چې د مولوی هیبت الله د مشر د ټاکنې اعلان تاسو لپاره حیرانوونکی وی کنه؟ تاسو تم درلوده چې هم دغه شخص به چې د طالبانو په دغه مشرتابه کې د دې کچې دی چې د مشر وټاکل شي؟
مطلب منصور مارک په افغانستان کې د یو طبقه خلکو دپاره ډېره هیجاني او داسې یوه پېښه نه وه چې ډېر تصادفي. دې نه وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې هغه په خپلمنځي شخړه کې په چلخ کې وژل شوی دی. د هغې نه وروسته خلکو د طالبانو په وضعیت نظر څاره. د دې نه څو مسلې روښانه کېدي. یو دا چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته. په ملا منصور ټول هغه څه لکه چې په کار وراټول نه شول، د ملا عمر رول یې نه لوباوه. دویمه اساسي مسله چې په دې منځ کې مطرح وه هغه دا وه چې طالبان په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي او د لانجه ټوله په مشرتابه باندې ده چې منځ ته راځي. او درېمه دا ده چې د پاکستان دپاره هم اوس دا مهمه ده چې درک شي چې آیا ملا منصور د ملا عمر په څېر باندې دپاره واحد کرکټر دی که نه چې توافق ورباندې شوی وي. یعنې یوه نظر سنجیده ده. په دې اساس خلکو ته داسې غوندې ښکاره شوه. او دویمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې پرون که دا احتمالا رښتیا په همدغه د ډرون په برید کې دوه ورځې وړاندې تایید شي، نو بیا څنګه طالبان په دې دومره زر توانېږي چې یوه نوې څېره چې مخکې هېڅ نوم یاد شوی نه دی هغه راپورته کړي؟ داسې ښکاري چې دا ټاکنې د مخکې نه شوې وې او دوی تیار دغسې یو هغه درلودو چې په دې ځای باندې ریپلیس کړي. دا بس مطلب دی لکر د دې سړي نوم ډېر زیات په دې بحثونو کښې نه یاد شوی او نه داسې وو چې په هغه شخړو کښې چې د ملا اختر منصور او د بلې ډلې تر منځ وه نه په هغې کښې یادېدو نه د طالبانو په منځ کښې د هیبت الله د دې نوي مشر نوم
سمه ده. بریال صاحب مننه. حکمت الله اعظمي صاحب ستاسو د بریال صاحب له دې خبرې سره څومره اتفاق دی چې مولوي هیبت په دغه لیست کې ونه نه دی دومره یاد شوی دی، بلکې دا ټاکنه کېدای شي مخکې له مخکې سوي؟
زه فکر نه کوم چې دغه اختر محمد منصور دی په هغه خپل منځي شخړه کې دی ورته منځه تللی و او هغه کښې زخمي و. د دې راپورونه شته مګر دا چې دی له منځه تللی وي دا امکان زه فکر کوم ډېر
نه. هغه خو بهرحال بریال صاحب دا وایي، بریال صاحب دا یادوي که نه، بریال صاحب دا وایي چې داسې یو خبر راغلی و. خو بهرحال اوس دغه کیسه وایي. خو دې کښې یو سوال دا دی، بریال صاحب دا وایي چې دا ډېره په اسانه اوس زما سوال هم دا دی چې تېر ځل برعکس دا ځل طالبانو ډېره ژر فیصله وکړه، نو بریال صاحب دا وایي چې ممکن ده دا له مخه سوی وایي؟
نه، د تېر ځل په څخه یو څه دا وروسته لا وسول. ګورې کله چې دغه مرګ اعلانوي، د ملا عمر مرګ اعلانوي، په یو دېشم باندې دستي یې د اختر محمد منصور هم وټاکئ. دا د شنبې څخه تر نن ورځې پورې وخت ونیوي. او بل هیبت الله خونزاده دی د هغه و، دی د معاون و، د اختر محمد منصور معاون ټاکل شوی و. زه دا نه وایم چې دی به څومره وتوانی چې طالبان به دغه کې مخته را وړي یا څومره قابلیت به ولري، زه په هغه کښې خپله سوال لرم. زه فکر کوم چې دی داسې یو شخص نه دی چې ډېره قوي نظامي تجربه دي ولري، مګر دا او داسې شخص هم زه فکر نه کوم چې دی دې اوسي چې دغه دې وي د طالبان دې بېرته سره راټول کړي او یونیفای دي کړي. مګر داسې راپورونه هم شته چې حتی دی په هغه اول ځلې کښې مشرۍ ته کاندیدو، مګر بیا ده ویل چې زه نه کوم ملا اختر محمد منصور دی راسي مشري ته. نو دا د وخت څخه وو، مګر په دا کانټکس نه و چې اختر محمد منصور ګواکې تېر کال وژل شوی وي په خپل منځي شخړه کښې او بیا طالبان راټول شوي وي، دی ټاکلی وي او اوس اعلان کوي. زه فکر کوم دا لږ
سمه ده. حکمت الله اعظمي صاحب راځم، بریال صاحب تاسو ته هم راځم. نظر احمد مطمئن هم په طالبانو باندې ډېرې لیکنې کوي، د دوی پر چارو باندې له ده هم پوښتنه وکړه چې دغه چې کوم د ده اعلان وسو دغه د ده په فکر آیا ژر و، مخکې و یا ناوخته و؟ نو د ده جواب و
تېر ځل چې طالبانو د مشر د مرګ خبره وه دوه کاله وروسته او بیا د منصور صاحب په اړه باندې چې مشورې روانې ولې، نو هغه تجربو ته په کتو سره چې دوی ځینې زده کړلو دا ځل یې غوښتلو چې څوک مداخله ونه لري ډېره. البته دا په دې معنی نه ده چې تېر ځل بې لرله، خو غوښتل چې دغه پټ لاسونه چې د طالبانو د ویش لپاره کار کوي او خپلو کسانو ته یو ډول اطمینان ورکړي، نو دا پریکړه یې ژر وکړله او خپل مشر اعلان کړي.
سمه ده بریال صاحب، ستاسو په خیال باندې آیا د خبرال د شورا لخوا ځکه ټاکل شوی دی، خو طالبان خو بهرال د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دی، په جنگي دغه کې دی، دای څومره باغو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم طالبانو کې چې اوس په رهبرۍ کې هر نوې پېښه رامنځته کېږي د طالبانو د پاشل کېدو سبب کېږي. دوی د مشرتابه د ټاکلو په یو جدي بحران باندې اخته شوي دي. هغه نه وروسته چې ملا عمر وژل شوی دی، دا ستونزه تر یو ځایه دوی وکولای شوی د پاکستان په مرسته تېر کال پټې کړي، مګر بالاخره په دې ونه توانېدل. هغه مرګ په ډېر اساس شېبو کې چې دوی د سولې د خبرو دپاره تیاری نیو رسوا شو. هغه وخت کې تاسو یادین دغه رسوایی د افغان حکومت لخوا نه وه، نه پاکستان، بلکې د خپله د طالبانو د منځه د خبر راووت چې ملا عمر دوه کاله وړاندې وژل شوی دی. هغه پخپله د اختلاف نښې وې. بیا وروسته د دې نه ګوري دوی ډېرې شدیدې جګړې سره وکړې، هېڅ متحد نه شول. په ډېرو سیمو کې د دوی جنګي قوماندانان چې وی بلې خواته واوښتل راواوښتل، او دوی په دې توافق ته نه وو سره رسېدلي. اوس هم د طالبانو په منځ کې طالبان نه یوازې چې په دوه ډلو دي، یو کې دا طالبان چې موږ بحث په جنګي ساحه کوو، د قطر د دفتر پلویان دي، داس تصور کوي چې د سولې لپاره به یو نوی کړکۍ پرانستل شي او په دې طریقه به دوی نور د دغه جګړې د شخړې څخه بېغمه شي، چې البته طالبان هم ستړي دي. دویم بحث چې مطرح کېږي هغه دا دی چې د دې بلې ډلې چې د ملا اختر خلاف خلک وو، د هغې باندې بحث کېدو چې هغوی د دې طرفدار نه یوازې چې نه وو، بلکې ډېر طالبان د هغې په پلوۍ په هلمند کې ځینو نورو سیمو کې د طالبانو په ضد راووتل. تاسو په شینډان کې د دوی د ډېرې خطرناکې جګړې شاهدان وو. دریمه ډله د ملا اختر منصور ډله وه چې ټوله هڅه دا کېده چې بېرته د طالبانو د خواره واره فعالیتونو سره متحد شي او دوی په یو چا راټول شي. په هر حال دوی په داسې وضعیت کې نه دي چې اوس برابرۍ په سر شخړه وکړي. هر څومره چې هلته د دوی ستونزې او اختلافونه زیاتېدل، دلته د جنګ کې د دوی په وضعیت باندې تاثیر کوو. د بلې خوا افغان حکومت قاطع تصمیم نیولی وو چې دوی باید پوځي عملیات وکړي او د جګړې کې قاطع واوسېږي. د کرزي د حکومت په تېر باندې طالبانو ته د ورو خطاب ونه کړي. په جنګ کې باید فشار راوړي تر څو طالب دوی ته آماده شي چې هلته سولې ته غاړه کړي. دغه خبرې ټولې د دوی باعث کېږي چې د دوی په مشرتابه کې یوه جدي ستونزه منځته رامنځته راغلې ده، ورځ په ورځ پراخه کېږي. یو بل خطرناک سیګنال چې که دا مرګ د ډرون په ذریعه باندې واوسي، دا بلوچستان کې لومړنی برید دی او داسې ښکاري چې نور د امریکا هم طالبانو ته مخه شوي او کېدای شي دوی په مشرتابه کې د بیا دپاره دغه ستونزې نور هم دوام پیدا کړي او ځینې ووژل شي.
صحیح، مننه ډېره بریال صاحب. حکمت اعظمي صاحب، ستاسو خپله معلومات یعنی کره معلومات څه دي چې د مشر په ټاکنه باندې هم هغسې لابینګ یا یو بل سلا کول دا کول لکه څنګه چې د ملا اختر منصور په دغه کې کېدل، کنه دا ځل ډېره په آرامه باندې وسوه؟
ګورئ، د دې خو ډېر دقیق معلومات زه خپله سره نسته، مګر څومره چې زما تحلیل دی هغه دا دی چې دوی حتمن ډېر هڅه کول، کوشش یې کوي چې د اختر محمد منصور په شان باندې د هغه ته ټاکنې کې کوم غلطیان چې وکړلې هغه بیا تکرار نه شي. او هغه دا و چې ایمیډیټلي ډېر ژر یې هغه وټاکي بې له دې نه چې مثلا د ټولو کنسنسس یا د دوی پر دغه پروکې سلا پروکې دی وټاکل شو. نو دوی د دې ځل دا کړی دی. داسې راپورونه البته و چې د افغانستان څخه مشران طالبان د جنگي قومندانان والیان دا غوښتي و چې تر څو پورې وبې دغه سي په دې باندې د ټاکلو کې کم رول ولوبوي. مګر اساسي خبره دا ده ګوره کې چې تاسو داسې څه تقاضا لري یا ایکسپیکټیشنز دا وي چې مثلا د طالبانو نوې مشر دي داسې یو شخص سي چې لکه ملا عمر، زه فکر کوم دا هیڅ امکان نه لري. تاسو وګورئ هغه دلته په افغانستان کې ټاکل شوی او دا نور هر مشران یا اختر محمد منصور یا هیبت الله خونزاده او دوی په پاکستان کې ټاکل شوی دي. دا اختر د ملا عمر لپاره ګوره په زرهاو څو دولزر پنځلزر علما راټول شوي وو هغه ته بیعت ورکوي، مګر دومره تعداد نه سي راټولېدلی. نو خود د موقعیت او حالات او دغه علماو بیعت خپل یو غټ کریډیبلټي او یا هم کنوي د هغه د چیلنج سره مخ کیږي، مشکلاتو ته مخامخ کیږي ولا شي هر مشر شوی.
سمه ده، مننه ډیر. رازم تاسو ته بریال صاحب یو بل پښتنه ده چې آیا افغان حکومت د پاره د ملا اختر منصور وژنه او بیا د دې سره د مولوي هیبت الله مشر ټاکل کېدل دغه طالبان ترکم دغه ور تیر شو تر حالت د خپل افغان حکومت څنګه موقع ده په یعنی د طالبان سره د مقابله لپاره؟
دلته دوه ډوله غبرګونونه وجود لري. کله کتی ته فکر وکړو چې حکومت د دې پېښې په انجام کې یا ترسره کولو کې دخیل و، نو بیا فکر کوو چې دا د حکومت په اراده باندې شوی او داسې ایسي چې ملا اختر منصور سولې ته غاړه نه ایښوده او دغه سولې نه چې دوی نور ستومانه شول، یا په دې دلیل یې د اختر منصور د وژلو دپاره غاړه کېښوده چې دا کار وشي چې نور طالبانو باندې فشارونه زیات شي او دوی نور د جګړې د لارې وځپل شي او دا دروازه وتړل شي چې ګویا مونږ د دوی سره سوله کوو. یا په دې دلیل چې ملا اختر منصور شخصاً د سولې ته رقمندي کمه وه او دوی غوښتل چې دا سړی د مخې نه لرې شي او په څنګ کې دوی داسې زمینه مساعده شي چې بله ته ور راشي، د یوې خوا طالبان وویریږي او د بلې خوا دوی مشرتابه کې یو معتدل سړی راشي چې هغه خبرو ته غاړه کېږدي. یو دا نظر دی په کل کې. یو دوهمه خبره دا ده چې ځینې خلک داسې وایي او ځینې تحلیلونه چې تر یوې اندازې پورې سړی تاییدولی هم شي، دا دی چې افغان حکومت په دې پکچر کې نه و. دا پېښه د دوی پامانګې نه ده شوې، بلکې یو کار و د دوی په نظر ترسره شوي. د دوی ګوري چې د سولې دپاره نوره څومره نوی مزال کولی شي، څومره زمینه مساعده کولی شي. یو عام دلیل خو دا دی چې دا سوله د پاکستان په ولکه کې ده. پاکستان غواړي که نه غواړي، که زمینه مساعدول غواړي، بیا خو د ملا اختر منصور د ملا هیبت ترمنځ کوم خاص تفاوت نه لري، اما که اراده د سولې هغه خواته موجوده نه وي، بیا دا ډېره روښانه ده چې سهار څوک راشي چې افغان د کوه او دولت په وړاندې دا یو غټ چیلنج دی چې طالبان سولې ته نشي اماده کېدلی او دوی په دغه ادرس پسې ډېر لاله هم دي.
سمه ده، مننه ډېره. بریال صاحب، حکمت اعظمي صاحب یو بله پوښتنه دا چې د ده مرستیال بهرحال د ملا منصور مرستیال سراج الدین حقانی و چې ډېر لوی رول په افغانستان کې څومره لوی جګړې یا حملې یا بریدونه کېږي د هغه تنظیمونکي تور ورباندې لګېږي. ستاسو په خیال باندې چې مرستیال سراج الدین حقانی دی، نو مولوي هیبت الله به پوره واک او اختیار ولري چې حتماً څه کوم فیصله کوي که نه؟ سراج الدین حقانی به ډېر نقش لري یا به مولوي یعقوب؟
ګورئ، داسې دی، آینده ملا عمر تر رهبری لاندې حقانی شبکې خپل دغه ساتلی و، تر یو حده پورې استقلالیت ساتلی و. ایډیالوجیکلی یا مثلا په مفکروي لحاظ د طالبانو یو ډله وه، یا د هغې تر رهبری لاندې د ایډیالوژي پر د حساب باندې دوی کار کوي. مګر کله چې آپریشنلی، کله چې په فعالیت کې راتلی، دوی خود مختاري درلودل او دا خود مختاري د دوی په قوت باندې وه. یعنی که دا بل هر ګروپ، بل هر کومندان، بل هر ډله په طالبانو کې دا قوت پیدا کړو، دوی به د خپل خود مختاري وساتلی شي او یا به دوی ځان داسې تر دا نورو ډېر لوړ وګڼي. نو زه فکر کوم دا د اختر محمد منصور په وخت کې هم داسې وه چې مثلا دوی سراج الدین حقانی مثلا خپل طاقت او توان او کمتوانایي چې درلودل په ختیځ زون کې، بالخصوص په پکتیا، پکتیکا او خوست او کابل کې چې د کومو عملو توانایي درلودل، نو ده ځان لږ لوړ ګڼي تر دا نورو. او دا چې اوس مثلا که دی نورم مثلا د واک ډېریږي په طالبانو کې، زه فکر کوم دا ډېر ښه خبر نه دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولو سیمې لپاره. ګوري، حقانی شبکه یو د هغه محدودو کسانو څخه دی، د شبکې غړي کوم چې د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې لري او بل د خلیج هیوادونو د قاطع حمایت څخه برخمن دي، او بل د دې نه علاوه د پاکستان د عیسائی سره ډېر په نږدې اړیکو تورن دي. او بل اساسي خبره دا ده چې دوی داسې دغه دي چې یعنی حتی په ځینو مواردو کې خپل کم لاس چې دوی ته ډوډۍ ورکوي هغه هم په غاښي. یعنی لکه تاسو وګورئ په ساوت او نورت وزیرستان، جنوبي او شمالي وزیرستان کې په دوی حتی هغه د پاکستان خلاف ډلو ته هم دغه ورکړی و، ځای ورکړی و. نو که دا دوی نور حقانی شبکه نور قوت پیدا کوي، دوی زه فکر کوم دا د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی، باوجود د دې چې دوی مثلا په جنوب کې هغومره نفوذ نه لري. او یو د دلایلو څخه چې دوی مثلا حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی مشر نوسو طالبانو دغه و.
سمه ده، مننه ډېره. اعظمي صاحب راځمه درته. اباسین بریال صاحب، یو بله پوښتنه دا راپورته کېږي چې خپله د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو سره لکه څنګه چې د ملا منصور په اختلاف کې ډلې ودرېدې، او تاسو هم یادونه په سر کې وکړه، د ده په ټاکنه سره آیا چې کوم مخالف و د طالبانو هغه به اوس پیاوړی سي که نه؟ د هغو اثر او قوت یا کېدای سي له دوی سره ملګري سي، د هغو به وضعیت تاسو ته څنګه ښکاري؟
اساسي مسله خو دا ده چې دغه سړی بیرته د هغه ډلې نه ټاکل شوی د کومې ډلې په اړه چې دلته نظریات وو. هم اختلافونه یوازې د اختر منصور سره د ځینو خلکو ډېر زیات نه وو. یوازې مسله په دې ټاکلې په هغه ډول باندې وه. دوی غوښتل چې یوه جرګګۍ راوبولي او هغې کې ډېر دخیل اړخونه چې د کوټې شورا په کې فوق العاده رول لوبوي او تر څنګ یې ځینې نور مهم طالب نخبگان هغه یې ټول ښودل چې دا باید ټول راټول شي او دا ټاکنه وکوي. اما اوس خو داسې کوم معلومات نه دي ترلاسه شوي چې دوی ټولو لاسرسی درلودو دغسې یو غونډه کې راټول شوي او ملا حیبتالله یې ټاکلی. د دې نه داسې معلومیږي چې دا هم د دوی دپاره یو د خوښې وړ اقدام نه دی او تصادفي رامنځته شوی دی. دویم دا دی چې دوی په هغو لوی پروګرام کې سره مخالف دي. کومې خبرې چې اختر منصور د افغان دولت سره شروع کړې هغه کې دا خلک مخالف وو او د دوی پلوي یې نه کول. په قطر کې هم طالبانو د دغه طالبانو اړخ تر یو ځایه تاییدوو. دا هغه مسایل دي چې مونږ فکر کوو جګړې ته به نور هم زمینه مسایده کړي. حتی د دې ویره شته چې طالبان په څو ډلو نور وویشي او هغه طالبان چې د افغانستان کې دي او بېرته خواته د وختلو اراده نه لري یا بیا نشي کولی یا د پاکستان د خواته نښه شوي دي هغوی فکر کوم دلته نورې هلې ځلې شروع کړي او خپل ګروپونه رامنځته کړي. په دوی ډېر زیات فشارونه دي او دوی په هر صورت باید جګړه وکړي او دا جګړه د لانډو رهبریو تر اثر لاندې کولای شي. نه دا چې د دوی هغه مشخص ادرس چې دی هغه په دغه سیو سردرګمې ایوب خان کې وي دوی بهر یو کوښښ وکړي چې نوې لاره ولیسي. تر یو ځایه که د جنګ په میدان فکر کوو زه فکر کوم تر یو حده پورې به د سولې د پروسې سره مرسته وکړي چې ځینې خلک د افغان دولت سره یو ځای شي ځینې طالبان.
سمه ده بسن بریال صاحب حکمت الله زمي صاحب ستاسو فکر دی چې په کوم چې ورته وایي چې د افغانستان په داخل کې زنانه پیاده جنگیالی دی فوټ سولجر دی او بیا یا واړه واړه کمانډانان دی آیا داغو د پاره مولوی هیبت الله کېدای شي شورا د پاره قابلیت قبول وي یا قوتونه طاقتونه طالبان شاته یا وی یا نه وي خو په دې لاندې کچه باندې بدای څومره قابلیت قبول وي کنه الته به هم مشکل وي او دغه تقسیم لکه بریات سی وای کېدای شي پراخ سی.
ګوره دا په دې پورې اړه لري چې مولوی هیبت الله اخندزاده په څومره قوت او طاقت سره کولای شي چې دا د جنگ لړۍ بیرته تازه کړي. کچېرې دی داسې روانو سیږي لکه اختر محمد منصور چې په اواخر کې وو چې مثلا جنگ یې ډېر خوندور نه و هغه لاسته راوړون چې په 2015 کې دی درلودلې په 2014 کې نه درلودلې.
یعنی تاسو وایسته چې هغه چې په میدان کې دی هغه جنگ غواړي طالبان؟
نه جنگ خو غواړي خو د جنگ دغه تازه د جنگ انټنسټي یا هغه سخت شدت چې څومره زیاتیږي هغومره د د فالوورز په افغانستان کې زیاتیږي. او که دی مثلا ګوري د اختر محمد منصور په اواخرو کې ځینې خلک چې وګمارله هغه داسې دغه و چې ډېر تجربه یې نه درلودله صحیح او دا پر جنگ کې مستقیما تاثیر درلودی او دغه جنگ کم سوړوالی خود د دې څخه مثلا ځینې طالبان منحرف کېدل چې ته صحیح رهبر نه یې چې جنگ مخته صحیح اوسې
صحیح دی. خو ممکن دی چې په هغه باندې بهرله د اعتراض مو او ځینې بهرل دوی د وایي چې طالبانو کې خپله په ځینې ماډلز باندې اغم غواړي چې دغه اوس خود دلته یو بله که تاسو د طالبانو اعلامیه کتلی وي حکمت اعظمي صاحب بیا راځم بریال صاحب ته دې کې یو مهمه نقطه ستاسو ګور ورته پام سوی دی او طالبانو یا واضح کړی نه ده چې کله اعلان کوي چې مولوي حبت الله شورا وټاکلی نو داغه د پاره لفظ امیر المؤمنین نه بلکې امیر استعمالوي او ورسره یو ځای کې زعیم لفظ د عربي غ استعمالوي. امیر المؤمنین په دې کې نسته. آیا ستاسو په خیال باندې چې دغه د یو شعوري عمل لمخ کېدای شي سوی وي کنه د دوی دغه ټایټل یا دغه کوم لقب ورکول دي دغه حیثیت ورکول دي دغه دوی کستن داسې کړی دي؟
ګوره لکه مخکې چې ما ویل د امیر المؤمنین ټاکل دا باید د یو سلو
نه خو ستاسو څه خیال دی خو بهرحال یو کوالیفیکیشن دپاره به یا د یو هغه دپاره خو چې دغه نه دی سوی دغه څه حساب دی
د امیر المؤمنین ټاکل د افغانستان دپاره او هغه د پاکستان کې دا خود یې د غټ سوال پیدا کړي او د اختر محمد مورید کې هم دا شی و چې امیر المؤمنین د افغانستان دپاره ټاکل کیږي مګر پاکستان کې څوک یې ټاکي نور خلک شاکی. نو دغه دا په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم دای به یو پرمننت مشر نو سیږي دای تر هغه پورې چې د طالبانو یو څه سره جوړ کړی شي او په دې باندې واڅوي چې یو داسې یو لیدر داسې یو مشر وټاکي چې هغه دا ټوله ګروپ دغه کې او هغه ته بیا وروسته زه فکر کوم ټوله بیات ورکوي چې د امیر المؤمنین هم سي. زه فکر کوم دغه یو ریزن کېدلای شي.
او باسن بریال صاحب ستاسو په فکر باندې آیا هم دغه سیبوي طالبان شورن نه غواړي چې دغه لفظ استعمال استعمال کی کنا دوی لیکلی دی خو هغه دی یعنی دا په لیکلی کې دا نسته د دې وجه ممکن ده سوی
وری طالبان د تبلیغاتي لحاظ او امیر المؤمنین اصطلاح ته ضرورت لري مګر نور ته دین اوړاندې یو کمانډان ته ضرورت لري چې دوی جان مدیریت کړي مخکې تر دې چې دوی پوښتنې ته نور وضاحت ورکړو زه یو ټکی د اعظمي صاحب په خبرو ور زیاتوم هر څومره چې هلته مدیر قوي وي دلته به جان تاثیر کولی شي مګر د جان مسلې یو بل فض علت ترلودو چې کمزوري شول افغان دولت سره د مدین متحدینو یې په ډېر قوت سره یې بریدونه پیل کړي دي طالبان په ډېرو سیمو په وضع پر شول تاسو فکر کوئ په یوه شه او روز کې اووه ځایه عملیات شوي وو خو یولس عملیات شوي وو په اوو ولایاتو کې او په دغه ټولو کې د یو سرتېري وینې پزه نه وویني شوې او په هغې کې تر 500 ډېر طالبان وژل شوي وو دا د دې معنا لري چې دا حکومت چې دی د جګړې دپاره ډېره قوي اراده لري دوی په دې فکر دي تر څو چې په جګړه کې طالبان ونه ځي تر هغې پورې دوی په سوله کې بریالي کېدای نه شي نو مقابل طرف دې ته اړ ایستلی شي چې هغه سولې ته غاره کېږي په دې اساس طالبان اوس په ښه وضعیت کې نه دي یو همدا ټکی چې زه باید تاسو ته واضح کړم دا دی چې د دوی دغه د رهبرۍ په سر همدا اختلافات هم د سولې په خبرو راپورته شول په دوی کې اوس تمایلات متفاوت شوي د قطر دفتر یو شی غواړي او د هغې د یو چا سره رابطه ده د کویټي شورا بل تمایل لري او ځینې نور طالبان چې د دې دواړو جوړښتونو څخه د باد دي اما د طالبانو د مشرتوب ادا کوي هغه بله تقاضا لري د دوی د سولې لاره باندې اختلاف دی چې د کومې لارې وشي د دوی د جګړې په وضعیت او ماهیت باندې لانجه ده دا د دې سبب شوی چې دوی د طالبانو د مشرتابه پر رامنځته کولو د متحده ادرس پر رامنځته کولو باندې نه توانی دي طالبان په هغه حالت کې هم نه دي لکه که اوس یې موږ په پخوانی جوړښت کې مطالعه کوو زه فکر کوم دا به ډېره درسته نه وي موږ به طالبانو ته د اوسنیو شرایطو او د دوی د وضعیت په جنګ په خانه کې د دوی د وضعیت او پاکستان کې د دوی د اوسېدو په وضعیت او د دوی د مشهور ادرس په اړه باید اول بحث وکړو چې دوی په کوم وضعیت کې دي په ډېر خراب وضعیت کې دي او دوی نشي کولای دغه خواره واره نظریات او اختلافونه چې دا سره راټول کړي او په یو ټکي باندې ته اتفاق سره ورسېږي دا د دې سبب شوی دی چې طالبان هلته هم د چا خبره لاس او پای ته شوي دي او نه توانېږي چې په یو واحدر رس باندې ورشي او هغه دومره قوي ملاتړ کړي چې دلته په جنګ په میدان کې دویمه کټګوري قمندانان هم ملاتړ وکړي
صحیح بریال صاحب مننه حکمت اعظمی صاحب وخت هم کم دی پوښتنه دا ده چې تاسو خپل اوسې دغه ولید امریکا دا وایي چې ملا منصور د خبرو اترو د سولې په عمل کې یو خندو له دې وجه ځخه دی په نشه سو بیا ولسمشر باراک اوباما وویل چې په کم ځایونو کې چې پناه ځایونه دي په هغو پسې به بیا هم ځي یعنی د امریکا اصلا ستونزه پښکارا دا د چې څوک د خبرو اترو په مخ کې خنډیا بل منځ وړي د تصویر ته وکړل سي بیا طالبان په نشه کول په دومره لو جګړه کې په پاکستان کې ځننه په لومړي ځل بیا په بلوچستان کې نو دغه ته څوک وري نو راتلونکي د خبرو اترو یا د سولې عمل کې تاسو څنګه ورته ګوري
ګوري زه به یو شی او دوه شان غواړم واځي کوم یو دا چې د دولت هڅه د مثلا طالبانو په دې شوډلو کې څه ده چې مثلا دی وایي چې ریکنسایلیبل یا مذاکرات تر اگر زمونږ کې طالبان نسته ادوم دا دی چې اختر محمد زه دې سره موافق نه یم چې دا وایي اختر محمد منصور رسولي ته یو خند او اختر محمد منصور یوازنی هغه شخص چې د مری مجلس کمیټینګ چې کوم سو په 7 جولای کې د اجازه ورکړي او دا د پاکستان په دې باندې واضح دی او د افغان دولت په دې باندې ډیر ښه خبر دی نو دا اول خدای د سولې خلاف نو دا چې د جنگ لار غوړه کړل دا یو ستراتیژیک پوزیشن او ستراتیژیک موقف چې د نوی مشرتابه په هیڅ ټاکلو د باید غوړه کړی وشتو چې پر خپل پاور کنسولیډیټ کړی شي په طالبانو باندې یو دا او بل تاسو وګورئ د افغانستان دولت موقف وس دا دی هغه په دغه کیو سی جی د کوارلاټر څلور جانبه غونډه کې د پاکستان څخه یو لفظ واخسته هغه دا و چې د هغه طالبانو پر وړاندې باندې چې سول نه کوي باید تاسو نظامی اقدامات وکړي او پاکستان وویل چې سړي په دې شرط چې هغه طالبان چې سول نه کوي موږ د هغه پر وړاندې یو
موږ
د افغانستان دولت بله د افغانستان دولت موقف ډیر واضح دی هغه دا دی چې دی وایي چې ټول طالبان irreconcilable دي په طالبانو کې داسې شی وجود نه لري چې دی مذاکرات تر اسی نو هر هغه طالب چې دی په هر ځای کې چې دی دا باید دغه شي نظامی لارې څخه ورسره دغه وسی معاملې وسی او کله دی ضعیف سي کله چې تر هغه موقف پر دی ضعیف سي بیا به ورسره سول تر ازي نو دا د افغانستان دولت موقف دی دي ته ټول طالبان وس irreconcilable یعنی سول ته نه راګرځیدونکي دي
سمه ډیر مننه حکمت اعظمی صاحب تاسو او عباسین بریال صاحب تاسو هم ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه سره واسطه کوشش وکړي چې له سمیر سبزی سره خبرې وکړو خو د ټلیفون په لاین نه راغی تاسو د دواړو ډیر مننه ش وخت او شروز درته غواړم د خدای په امان او هم له دې سره د مشال تورانه لاندې بحث پایته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. په مخم شه
بم جیب شی روپے پکھی گی دزڑا شربت او گولے پکھی گی مور میں ناروغا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی.